مننه ارش همایون تا ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار ته بچ شو. دا پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون د دې هیواد په انتخاباتو کې د بریا د اعلان ترڅنګ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ د مهمو ټکو د بیان پر مهال وویل چې په افغانستان کې په سوله کې همکاري کول غواړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په جنسي اړیکو تورن د پوهنتون استاد د ملي امنیت لخوا په پوهنتون نه بلکې په خپل کور کې نیول شوی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیه ته خبرداری ورکړی چې که یو امریکایي عیسوي وایز له نظربندۍ خوشې نه کړي بندیزونه به پرې ولګي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په یو بله خپرونه کې مزاج ملان له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د وچکالۍ له کبله د خلکو د راپورته شوو ستونزو هواری د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستان او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته رسېدلې ده. او د پاکستان د کرکټ ستوری عمران خان د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړې. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ارګ په یوې خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی د څرګندونې بادغیس ته د سفر په ترڅ کې پرون مازدیګر د دې ولایت د ولایتي شورا له غړو سره د لیدنې پر مهال کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې وروسته له دې چې د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیک په بادغیس کې د وچکالۍ او د نورو ستونزو په اړه معلومات ورکړل، ولسمشر غنی څرګنده کړه چې د حکومت لومړیتوب د وچکالۍ له کبله په زیانمنو ولایتونو کې د خلکو د ستونزو ختمول دي او تر راروانو درې میاشتو پورې به په دې اړه هر اړخیز ګامونه پورته شي. سکل په افغانستان او د نړۍ په ډېر شمېر هیوادونو کې وچکالۍ خلک اندېښمن کړي او په افغانستان کې یو شمېر کروندو او کروندګرو ته لا د مخه زیان اړولی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینه کې په یو کتنځي کې چاودنه شوې چې یو تن یې برسېرن ټپي کړی. د کابل د امنیې قمندانۍ ویاند حشمت ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا چاودنه د ګازو په ډبه کې شوې وي.
مشخصه نه ده چې دا کوم بړوتی ماین و، خو په ډېرې ګمان سره زموږ لومړنۍ ویڅرنې ښیي چې دا د ګاز یو ډبه چاودېدلې ده چې یو تن یې ساتي ټپي کړی.
ښاغلی ستانکزي زیاته کړه چې د پیښې د جزئیاتو د روښانولو په مقصد د دوی څېړنې پیل شوې. پرون سهار د کابل ښار په 15 ناحیه کې د ملي امنیت د ځواکونو د یو انتحاري برید کوونکي له خوا په نخ وبخی پرون سهار د کابل ښار په 15 ناحیه کې د ملي امنیت ځواکونه د یو انتحاري برید کوونکي له خوا په نخ شوي وو. په دې حمله کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومنه، د چارواکو په وینا څلور کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستاني او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته رسېدلې ده. فعالان چې افغان پیغلې او زلمیان هم پکې دي، د میدوتیک یا د ډلیزو رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوي، غواړي په افغانستان او سیمه کې د جګړې د دوام پر ضد غږ اوچت کړي. شفیقه ګل د دې فعالانو له ډلې ده چې له پاکستان راغلي او وایي چې د خپلو هڅو بریا ته هیله منده ده.
په پاکستان کې هم حالات خراب وو، دا شان چې په افغانستان کې هم د ډېرې مودې راشي حالات خراب دي. که زمونږ په راتګ باندې یا مونږ چې کلچر کله یو بل سره ایکسچینج کو، د دې د وجې نه زمونږ امن چې کوم دی یا سوله چې کوم ده، دا راتلی شي، دا به ډېره زیاته خبره وي.
د سولې سفیران وایي چې د سولې له پیغام سره به پاکستان او تاجکستان ته هم سفرونه وکړي او د دې هیوادونو له حکومتونو څخه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. دا پاکستان د کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړه. تحریک انصاف ګوند پرون وروسته لدی چې د ټولو رایو تقریبا نمایش میرل شوی وي، د خپل اصلي سیال مسلم لیگ نون ګوند په وړاندې چې د مقدماتي نتایجو له مخې یو شپېته سیټونه ګټلي په دوهم مقام کې راغلی، پراخه بریا ترلاسه کړه. د اټکلونو له مخې د بلاول بټو زرداری په مشرۍ پیپلز ګوند درېم مقام خپل کړی. د پاکستان ګڼ شمېر تلویزیوني چینلونو اټکل کړی چې تحریک انصاف رای د ملي اسمبلی له 220 څوکیو څخه 100 څوکی چې انتخابات ورته وشول وګټي. مسلم لیکنون او ګڼ شمیر نورو ګوندونو دا انتخابات رد کړي او له درغلیو ډکې بللي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل ګوند د بریا د اعلان پر مهال په یوه ټلویزیوني وینا کې له افغانستان، متحده ایالاتو او هند سره د پاکستان د اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیه ته ګواښ کړی چې که په دې هېواد کې نظربند امریکایي عیسوي مبلغ آزاد نه کړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګوي. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندریو برانسون یو ستر عیسوي مبلغ او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحده ایالات به د نوموړي د اوږدې مودې نظربندۍ له کبله په ترکیې پراخ بندیزونه ولګوي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وویل چې ترکیه د چا مر نه شي منلی. چاوشوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښ ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې د قانون حاکمیت پر ټولو یو ډول دی او هیڅوک ترې مستثنا نه دی. د ټرمپ له پیغام څخه مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم په یو ورته پیغام کې ګواښ وکړ چې که برانسون خوشی نشي متحده ایالات به پر ترکیې بندیزونه ولګوي. برانسون چې څه باندې 40 کاله په ترکیه کې کار کړی، په 2016 میلادي کال کې په ناکامه کودتا کې له ښکېلو ډلو سره د همکارۍ په تور بندي او وروسته د تروریزم او جاسوسۍ په تور تورن شو. د چین په پلازمینه بیجینګ کې د متحده ایالاتو د سفارت مخې ته د یو کوچني بم چاودنه شوې. د چین پولیسو د دې چاودنې تور پر یو شپږویشت کلن کس ولګاوه چې د دوی په وینا د چین د مرکزي منګولیا د سیمې اوسیدونکی دی. چارواکي وایي چې په پیښه کې یوازې مشکوک کس په لاس ټپي شوی او بل چاته زیان نه دی اوښتی او زیاتوي چې تورن کس روغتون ته انتقال شوی. په بیجینګ کې د امریکا د سفارت یو ویاندوی وویل چاودنه په سیمه ییز وخت ماسپښین شاوخوا یوه بجه وشوه. ویاندوی هم تایید کړه چې له برید کوونکي پرته بل څوک نه دی زیانمن شوی. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د پاکستان د تحریکی انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په انتخاباتو کې د خپلې بریا د اعلان ترڅنګ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي روښانه کړل او په دې لړ کې له افغانستان سره د اړیکو په ښه کولو او په سوله کې د افغانستان سره پر مرستې ټینګار کړی. پر دې موضوع په رپورټ سروې راوړئ چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په جنسي اړیکو تورن د پوهنتون استاد شجاع الدین خراساني د ملي امنیت لخوا په پوهنتون نه بلکې له خپل کور نه نیول شوی. دا به هم واورئ چې د کاناډا د ښځو چارو وزیر مریم منصف پرون په افغانستان کې د ښځو له یو شمېر استازو سره د افغان ښځو پر ټولنیزو، حقوقي، سیاسي او اقتصادي ستونزو او پرمختګونو خبرې کړي دي. د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ به خپل ځانونو ته اور واچوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکوو. د امریکا او ترکیې ترمنځ د ابوبخې د امریکایي او ترکی چارواکو ترمنځ یو بل ته د وروستیو خبرداریو حال هم درکوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیې ته خبرداری ورکړې که یو امریکایي مبلغ خوشې نه کړي نو پر دې هیواد به بندیزونه ولګوي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په انتخاباتو کې د بریا د اعلان ترڅنګ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي هم روښانه کړل. عمران خان چې غواړي د پاکستان صدر اعظم شي پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې په افغانستان کې د سولې او د امریکا له متحده ایالاتو سره د انډول اړیکو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه چې له هند او نورو ګاونډیو سره هم ښې اړیکې غواړي. د پاکستان انتخابات په داسې حال کې ترسره شول چې په دې هیواد کې د نامنیو او د تقلب د ادعاو رپورټونه ورکړل شوي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د تحریک انصاف ګوند مشر په اسلام آباد کې په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې دای به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او له متحدو ایالاتو سره په دې برخه کې د ګډ کار هڅه وکړي. عمران خان زیاته کړه چې دای حتی په دې تمه دی چې یوه ورځ به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې د اروپای ټولنې د پلو په څیر آزادې وي. عمران خان د پاکستان سوله د افغانستان له سولې سره تړلې وبلله او وی ویل چې په دې برخه کې به تر خپلې وسې پوری هڅه وکړي.
افغانستان کے لوگوں کو امن کی ضرورت ہے.
افغانان سوله غواړي، خو دوهم هیواد چې په افغانستان کې سوله غواړي هغه پاکستان دی. که په افغانستان کې سوله وي، په پاکستان کې به هم سوله او امن وي، او زموږ حکومت به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې تر وسې هڅه
وکړي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي دی نه پوهیږي چې راتلونکی صدر اعظم به د اوسنیو سیاستونو د بدلون توان ولري کنه، خو ښاغلی زاخیلوال چې له عمران خان سره یې ډېر ځلې لیده کاته کړي دي، څرګندوي چې نوموړي پخوا له دې هم دې ته ورته ویناوې کړي دي او دا یې په نیت کې هیڅ راز شک نه ویني.
ما توقع همدا و چې د انتخاباتو ګټلو وروسته دوی به د افغانستان پاړوند به د پاکستان پالیسۍ کې یو تعمیري او د سولې او ثبات حمایوي پالیسۍ اوسي، او د افغانستان سره د نږدو اړیکو داسې اړیکې چې په هغې کې عام خلک په اسانۍ سره تګ راتګ وکړی شي او همدارنګه سوداګري او تجارت دا پراخه شي او په افغانستان کې په سوله او په ثبات کې یو مهم رول ولوبوي.
عمران خان د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو په اړه وویل چې دا اړیکې یو ورخیز دي، ځکه د پوینا متحد ایالات داسې انګیري چې پاکستان ته د دې لپاره پیسې ورکوي چې جګړه ورته وکړي. هغه زیاته کړه چې پاکستان له دې کابل خورا ډیر ځورېدلی دی. عمران خان د پاکستان او امریکا د ترینګلو اړیکو د ښېګڼې ژمنه وکړه، خو په دې اړه یې کومه ځانګړې طرحه وړاندې نه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د پیل په مناسبت په خپل لومړني پیغام کې پر پاکستان تور ولګاوه چې متحدو ایالاتو ته د میلیاردونو ډالرو مرستو په بدل کې له چل ول او غولولو پرته بل هیڅ څه نه دي ورکړي. عمران خان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تر ډیره د بېوزلو خلکو د ژوند د ښېګڼې پر شعارونو تمرکز کاوه او ویلې وو دای داسې یو پاکستان غواړي چې چاته سر ټیټ نه کړي. دا شعارونه د ځوان نسل لپاره چې د پاکستان د وګړو په سلو کې نږدې 40% برخه جوړوي په زړه پورې وو، خو ځینې بیا په دې باور دي چې عمران خان په دې ځل انتخاباتو کې د پاکستان د ځواکمن پوځ د خوښي کاندید وو او د ده بریالیتوب هم د پوځ لخوا پلان شوی کار وو. په انتخاباتو کې د عمران خان اصلي سیال د مسلم لیگ ګوند مشر شهباز شریف د دې انتخاباتو نتایج رد کړي دي. شهباز شریف چې ورور یې پخوانی صدر اعظم نواز شریف اوس مهال په زندان کې دی، پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې له دې انتخاباتو سره د پاکستان دیموکراسي څو لسیزې پر شا ولاړه.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و مو اوریدل چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په انتخاباتو کې د بریا د اعلان تر څنګ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي روښانه کړل. عمران خان چې غواړي د پاکستان صدر اعظم شي، پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل چې په افغانستان کې د سولې او د امریکا له متحده ایالاتو سره د انډول اړیکو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه چې له هند او نورو ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړي. خو عمران خان تر دې مخکې د افغانستان د روانې جګړې په اړه یو لړداسې څرګندونه کړې دي چې ځینو خلکو پر د باندې انتقادونه کړي دي. دا په افغانستان کې یو مهال روانه جګړه جهاد بللې وو او همدارنګه یې له افغان حکومت سره اړیکې له خلل او ستونزو ډکې وي. زما همکار په کابل کې یوسف خان زدران د سیمې او نړۍ د چارو له شنونکو انتظار خادم سره په پاکستان کې په انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند د بریا په اړه او د چې دا بریا به د افغانستان لپاره څه اغېزې ولري پر دې موضوع مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلې چې د عمران خان بریا د افغانستان لپاره څه پیغام لرلی شي.
زه باور لرم چې عمران خان د نواز شریف په پټه باندې د افغانستان لپاره بد دی. د نواز شریف چې کله د وکیل سره مخالفت پیدا شو، دا اوس هم که د زندان د ملو تر شا دی. یو دلیل همدا و چې د هندوستان او افغانستان سره بل ډول رابطې غوښتلې چې پر پاکستان پر حکومت باندې د پاکستان د اردو تاثیرات کم وي او نور یې د افغانستان جګړه د پاکستان په ګټه باندې نه بلل، نو مخالفت هم پیدا شو. عمران خان چې کله راځي څو دلایل لري. یو خو د پاکستان د اردو حمایت دی، ورسره سیستم دغسې جوړ شوی دی. په مطبوعاتو کې د هغه دپاره لابي هم دا کېدله او تر ډیره حده پوری په پښتونخوا کې چې کله دې انتخابات تیر کال وګټل لاغه وخت تر اوسه پوری ډیر کار کړی دی. نو مطبوعات یې تر ډیره چلو ورکړله که چې تر راځي. نو عمران خان ورته مخ د افغانستان جګړه مشروع ګڼلې ده د افغانستان کې د امریکایانو
خادم صاحب په دې وروستۍ کې که څه هم د تر ډیره د بهرني سیاست په اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه موضوع کې چې په وروستۍ یوه کانفرانس کې یادونه وکړه چې د افغانستان سره د ښو اړیکو لپاره به هڅه کوي که چېرې دی د پاکستان صدر اعظم شي، فکر نه کوئ چې د مشروعیت ګڼلو وروسته د ده په سیاست کې به څه بدلون رامنځته شوی وي؟ ځکه هغه وخت کې دی دومره په واک کې نه، اوس که دی صدر اعظم کېږي هماغه ایډیا به پالي که نه بدلون به وي؟
په سیاست کې او خاص کر په ملي سیاستونو کې الفاظ ډېر مطرح نه وي، هر وخت بدلېدای شي. ترامپ تاسو د معاصر سیاست یو ښه بېلګه وه چې هر سهار او هر ماښام خپل دریځ بدلاوه. مګر د پاکستان په اردو کې تغییر ماته خوشبینونکی دی. یعنی کله چې ما په دې وروستیو کې په څو کانفرنسونو کې برخه واخیستله، حتی متقاعد جنرالانو به ویلي چې که هر څه مو کړي دي موږ سهوه کړې ده، او نو د افغانستان جګړه د پاکستان افغانستان جګړه پاکستان په ګټه باندې ده. یعنی هدف دا دی چې ته نواز شریف پارټي راغلی وي او که چېرته خپل عمران خان راځي، هر څوک راځي. هلته قصه ټوله د اردو ده، ځکه عایشه صدیقي په خپل کتاب کې لیکلي دي چې د پاکستان اردو په حکومت کې حکومت دی،
او دا چې دی په سیاست سره ډېر آشنایي نه لري، او په ورته وخت کې په اردو کې څه تغییر د افغانستان په اړه راغلی، په ټوله کې همدا خوشبیني لرلی شي.
زه باور لرم چې تر دې حده پورې جاهل یا جاهلانه سیاست بنه کوي، ځکه لونه شپږ نوي کال نه دې خواته دا سیاست راوتې دي، او دې د نورو سیاستوالو په پټله باندې دقیق سیاست کوي. دغه سیاسي فهم لري، مګر دا چې د پاکستان ګټې په کوم ډول چارچوب کې تنظیمېږي هغه وخت ثابتوي. لنډه دا چې عمران خان کراشي تر اوسه پورې دریځ د افغانستان په ضد باندې و، ولې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان په وړاندې باندې پاکستان دریځ بدل شوی دی.
انتظار خادم د سیمې او نړۍ د چارو شننونکو و چې په پاکستان کې د عمران خان په مشهیدا تحریک انصاف د ګوند بریا او پر افغانستاني د اغیزو پاړه د ازادي رډیو د همکار پښتنې ځوابولي. افغان ژورنالیست او څېړونکي شفیق همدرد هم سره د کابل نه په تماس کې دی. له سره په همدې موضوع غږیږو. همدرد صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، سهار دې په خیر اوسه. د تاسو فکر باندې په پاکستان کې د تحریک انصاف د ګوند چې عمران خان مشرکی بریا خپل دی پاکستان لپاره به لومړی پر خبري وکوي، بیا به راشو دی افغانستان اړخ ته. په پاکستان کې دی نور ګوندونو عکس العملونه او خپل دی پاکستانیانو لپاره په دې رڼا کې کراته وایي چې څه ډول ارسوي. دوستانو، داسې ښکاري چې له شفیق همدرد سره زموږ تماس قطع شوی دی. په هر صورت تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه 2.69 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. داسې ښکاري چې همدرد صاحب راسره په تماس کې دی. همدرد صاحب، زما غږ اورئ؟ همدرد صاحب غږ اورئ؟ متاسفانه چې له ښاغلي همدرد سره د موږ خبرې نه کېږي، په ټلیفون کې به څه ستونزه وي. راځو د خپرونې بلې موضوع ته. د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي چې که حکومت غوښتنې ونه مني نو د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ په خپلو ځانونو ته اور واچوي. دغه ټولنه چې له تېرو څو ورځو راپدې خوا یې د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو ریاست مخې ته د تحسن خیمه وهلې، وایي چې له تېرو څلورو کلونو راهیسې د کورنیو چارو وزارت له دوی نه 9 میلیارد افغانۍ پوروړی دی خو نه یې ورکوي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي له کورنیو چارو وزارت نه په خپلو پور غوښتلو ستړي او له ژونده زړه توري شوي دي. دوی ګواښ کوي که حکومت د دوی پورونه ورنکړي ځانونه به ژوندي وسوځوي. د دې ټولنې غړو چې له تېرو څلورو ورځو راپدې خوا یې د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو ریاست مخ ته د تحسن احتجاجي خیمه وهلې، د پنجشنبې په ورځ د کفنونو په اغوستلو سره په یوې اعلامیه کې حکومت ته دا ګواښ وکړ. اعلامیه د یادې ټولنې د مرستیال سید جواد لخوا ولوستل شوه چې په یوه برخه کې داسې راغلي:
اگر حکومت تا روز
که حکومت د یک شنبه تر ورځې چې د اسد د میاشتې ومه کېږي زموږ غږ ونه اورېده، موږ به د دارالامان سره وتړو او په ډله ییز ډول به ځانونو ته وو اور واچو.
د ساختمانی شرکتونو ټولنی مسؤلین وای چې ل تیرو څلورو کلونو راهیسی د کورنیو چارو وزارت ل دوی نه څه باندې 1 میلیارد افغانۍ پوره وړی دی او هیڅ څوک د ورکړې په غم کې نه دی. د دغه ټولنې مشر داود تو تاخیل وای یادې پیسې د شاوخوا هغو 200 ساختمانی شرکتونو پورې اړه لري چې ل تیرو څلورو کالو راهیسی د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د کورنیو چارو وزارت بیلابیلې اړوندې پروژې پلې کړې دي. د په خبره د دغو پیسو نه ورکړي د دوی چارې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي ګواښ وکړ چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به دوی په لاریونونو لاس پورې کړي او په کابل کې به ځانونو ته اور واچوي. د دغې ټولنې یو شمېر غړو ادعا وکړه چې د تعمیراتو په ریاست کې د دوی د پیسو د ورکړې په بدل کې په وار وار ورنه د بډو غوښتنه شوې خو دوی نه دي ورکړي. له دې وړاندې هم د کورنیو چارو په وزارت کې د پراخه فساد د موجودیت راپورونه ورکړل شوي دي. څه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په نوموړي وزارت کې پراخه فساد موجود دی او حکومت به په دې برخه کې جدي اصلاحات راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مني چې له 1401 نوي مریض کال را په دې خوا په افغانستان کې بیلابیلو شرکتونو د یاد وزارت 340 ساختماني پروژې عملي کړې دي. خو د دې وزارت ویان نجیب دانش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژو پیسې ځکه پاتې شوي چې په یو شمېر پروژو او د ځینو شرکتونو په اسنادو کې ستونزې موجودې وي.
لا 1301 نوي مریض نه تر 1315 نوي مریض کال پورې 340 پروژې په تعمیراتي او لوجستیک برخه کې عملي شوي خو له بده مرغه چې پیسې نه دي ورکړل شوي. دلیل یې دا دی چې یو شمېر پروژې بشپړې شوې نه وې، د ځینو اسناد نیمګړي وو او د مرکز او ولایتونو نه چې کوم راپورونه رارسېدلي په یو شمېر پروژو کې ستونزې موجودې وې.
ښاغلي دانش وویل چې د کورنیو چارو وزارت څه موده وړاندې د دغه مسلې د حل په هدف یو لړ پوړی پلاوی ټاکلی و چې د یو شمېر پروژو د اسنادو له څېړلو وروسته یادو شرکتونو ته 3 میلیارد افغانۍ ورکړل شوي او نورې پیسې به هم ډېر ژر ورکړل شي. خو د شرکتونو خاوندان وایي چې له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت دوی د پلاو د ټاکلو په درواغجنو ژمنو دوکه کړي دي او نتیجه یې نه ده ورکړې.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو نو ورید. افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وی په جنسي اړیکو تورن د پانتون استاد شجاع الدین خراسانی د ملي امنیت لخوا په پانتون کې نه بلکې له خپل کور نه نیول شوی. د دې وزارت وایان محمد ضیا سایل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم د نوموړي په اړه ځینې دعوې موجودې وي. یو امنیتي سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل شجاع الدین خراسانی پانتون کې د جنسي تیری پر مهال نیولې. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي که په څېړنو کې د پانتون په استاد شجاع الدین خراسانی د جنسي تیری جرم ثابت شي دوی ورته د قانون له مخې د سختې سزا غوښتونکي دي. د یاد وزارت وایان محمد ضیا سایل د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی له پانتون نه بلکې له خپل کور نه د ملي امنیت لخوا نیول شوی او په دې د لګېدلو تورونو په اړه څېړنې هم تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د ښاغلي سایل په خبره په یاد استاد له دې وړاندې هم له ثبوت پرته د جنسي ځورونې او له دندې د ناوړه استفادې ادعا شوې دي. د یوې موضوع داسې ده چې استاد خراسانی تېره ورځ غرمه مهال د ملي امنیت لخوا له خپل کور نه نیول شوی. یوه ډول جنایي پیښه ده او خپله په دغه شخص پورې اړه لري. نیونه له پانتون نه د باندې شوي. په دې اړه څېړنې روانې دي. د راپورونو له مخې د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شجاع الدین خراسانی په پوهنتون کې په یوې محصلې د جبري جنسي تیری پر مهال نیول شوی دی، خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې جزئیاتو دا خبر نه تاییدوي. له دې سره یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل شجاع الدین خراسانی له محصلینو څخه د جنسي ناوړه استفادې په تور نیول شوی دی. سرچینه وایي خراسانی د جنسي عمل په وخت کې په نیمه بربند حالت کې نیولی او د ملي امنیت په بندخونه کې دی. په دې اړه د راپورونو په خپرېدو سره د خلکو لخوا په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو لخوا توند انتقادونه مطرح شوي او د تورونو د اثبات په صورت کې نوموړي ته د قانون سره سم د سزا ورکونې غوښتنه شوې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د لوړو زده کړو پوهنې دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي هم وایي چې دا موضوع باید په جدي ډول وڅېړل شي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقادر قلتوال ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت کشفي او جنایي بنسټونه باید د داشان پیښو پر وړاندې ډېر حساس وي.
د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې باید کشفي او امنیتي ارګانونه او د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې مسؤولین په دې اړه باندې باید اقدام وکړي او هغه څوک چې مرتکب د داسې جنایت او خیانت سوی دی او باید هغه د خپلو اعمالو په جزا باندې ورسیږي.
له دې سره د اروپوهنې استاد حسن مخلص وایي چې دا ډول پیښې په ذهني لحاظ محصلین او کورنۍ ځپي، نو ځکه یې د ثابتېدو په صورت کې باید ترسره کوونکي ته علني سزا ورکړل شي. د ازادي راډیو ته وویل چې د یو استاد د ناوړه اخلاقو او کړو وړو له وجې باید په ټوله کې په تحصیلي بنسټونو د بې باورۍ فضا رامنځته نه شي، بلکې خلک په ځانګړي ډول محصلین یې باید د اصلاح او سمون په هدف پر وړاندې ټینګ ودرېږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سپه الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
د امریکا ځانګړي استازي له طالب مشرانو سره د افغانستان د سولې د خبرو په اړه غږېدلې. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دا خبره لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز روانه اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي کمیسیون لغړیو سره لیدلې. وال سټریټ ژورنال د دې خبرې دقیق منبع نه ده روښانه کړې، خو لیکلي دي چې په دوحه کې د دوو خبرو هدف د سولې د مذاکراتو لپاره د زمینې برابرولو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د تبصرې ډډه کړی ده. خو دغه وزارت بیا ویلي چې میرمن ویلز د سیشمې پر ورځ د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د پرمختګ په اړه د قطر له چارواکو سره تر خبرو وروسته امریکا ته ستنه شوې ده. د هیل ورځپاڼې هم په دې موضوع لیکنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي هیواد یې له افغان حکومت سره په مشوره د دغه هیواد د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره ټولې لارې چارې لټوي. د هیل لیکي په قطر کې د طالبانو د مطبوعاتو برخې په دې اړه د تبصرې ډډه کړې. له طالب چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز لیدنې د ډیپلوماټ خبرونې پام هم وراړولې. د خبرونې لیکلي دوهې ته د الیس ویلز سفر له طالبانو سره د مستقیم اړیکو د جوړولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې یو لوړه هڅه ده. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ستراتیژي ته اشاره کړې چې په کې له طالبانو سره د امریکا خبرې په لومړیتوب کې نه وي، بلکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیات کړ. ډیپلوماټ لیکلي امریکا په افغانستان باندې له 2000 لومړي کال تر برید وروسته څو واره له طالبانو سره د خبرو هڅه کړې. خبرونه د حمله کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانیسته هم د امریکا په منځګړیتوب په 2013 کال کې وشوه. د ډیپلوماټ په لیکنه اوسنۍ ډیپلوماتیکه هڅه د امریکا او طالبانو ترمنځ له 2013 کال راهیسې لومړنی دوه اړخیزه او جدي کوښښ دی چې ترسره کیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ترکیه ته خبرداری ورکړی که د غلطه یو نظربند عیسوي امریکایي وایز خوشی نه کړي نو بندیزونه به پرې ولګي. انډریو برانسون د ترکیې د حکومت پر ضد د 2014 کال په ناکامه کودتا کې د ښکېلو ډلو په ملاتړ تورن شوی او وړ مبرز له بند څخه خلاص شو، خو په کور کې نظربند شو. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ انقرې ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي وایز یا پریست آزاد نه کړي نو واشنگټن به پراخ بندیزونه پرې ولګوي. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې انډریو برونسن یو ستر عیسوي پریست او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحد ایالات به د هغه د اوږدې مودې نظربندۍ په صورت کې پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ټرمپ لیکلی دی چې برونسن باید ژر تر ژره خوشی شي. ټرمپ په دې پیغام کې زیاتوي چې برونسن بې ګناه دی، له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره خوشی شي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیه د چا امر نشي منلی. چاوش اوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښونه ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې په ترکیه کې قانون پر ټولو یو شان تطبیقیږي او هیڅوک ترې مستثنا نه دي. د ټرمپ له پیغام څخه یو ساعت مخکې د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس هم ګواښ کړی و چې که برونسن خوشی نشي متحد ایالات به پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ښاغلی پنس چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مذهبي ازادیو په مناسبت په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل دای ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیه حکومت ته د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دا پیغام رسوي چې که پاستور برونسن سمدستي خوشی نه کړي نو د دې کار له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. برونسن چې څه باندې 40 کاله په ترکیه کې کار کړی دی په 2014 کال کې د ترکیه د حکومت پر ضد په ناکامه کودتا کې له ښکېلو ډلو سره د مرستې په تور بندي او وروسته په تروریستي فعالیت او جاسوسۍ تورن شو. هغه د جولای تر 15 نیټې پورې په بند کې وو او وروسته بیا په کور کې نظر بند شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مخکې ویلی وو چې له بند څخه په کور کې نظر بندۍ ته د برونسن لیګل کافی نه دي او باید اجازه ورکړل شي چې له ترکیې ووزي.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو هوارې د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې بادغیس ته د سفر په ترڅ کې کړې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینه کې په یو مینه خانه کې چاودنه شوې چې یو تن برسیرن ټپي شوې. تر اوسه پورې د چاودنې علت روښانه نه دی. د کابل امنیې قمندانې ویان اشمت ستانکزی وایي ګمان کېږي چې دا چاودنه به د ګازو د یوې ډبې د چاودنې له کبله وي. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستان او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پارون کابل ته رسېدلې. دا فعالان چې افغان پیغلې او زلمیان هم پکې دي د میډیټیک یا ډلیزو رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوې ده. د پاکستان د کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړې. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیه ته ګواښ کړی که په دې هېواد کې نظربند امریکایي وایز له نظربندۍ خوشي نه کړي نو په دې هېواد به بندیزونه ولګي. او د چین په پلازمینه بیجینګ کې د متحده ایالاتو سفارت مخې ته د یوې کوچنۍ بم چاودنه شوې. د چین پولیسو پرون وویل چې د دې چاودنې په تړاو یو 6 کلن کس نیول شوی دی. په چاودنه کې یوازې خپله بریدګر ټپي شوی. دوستانو خبرونه مولا ساده راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ساده راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی او اوریدلی شئ. مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته لاړ شو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام درته خپور کړو. همدارنګه کور کلی واورئ د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د کاناډا د ښځو چارو وزیرې مریم منصف پرون په افغانستان کې د ښځو له یو شمېر استازو سره د افغان ښځو پر ټولنیزو حقوقي سیاسي او اقتصادي ستونزو او پرمختګونو خبرې وکړي. د دې ویډیوي کانفرنس لپاره په کابل کې د کاناډا سفارت امکانات برابر کړي وو. په کاناډا کې د ازادي راډیو خبریال برشتان نصری په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې پښتو ژباړې فرشته جلال زید راوړي.
په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسوا ریسوف په دې اړه په خبر پاڼه کې ویلي چې د خبرو او سوالو طالبانو ته دا پیغام درلود چې افغانستان د 10 کلونو مخکې افغانستان نه دی. افغان ښځو ښه پرمختګونه کړي او موږ نه غواړو چې هغوی په شا شي. کاناډا په وروستیو کلونو کې د افغانستان له ښځو سره د روغتیا او تعلیم په برخه کې له همکارۍ سره زیاته لیوالتیا څرګنده کړې او همداراز د افغان ښځو د سیاسي فعالیتونو د ملاتړ لپاره له هڅو یې ملاتړ کړی دی. په کابل کې د کاناډا سفارت په وروستیو 2 میاشتو کې د افغان ښځو له استازو سره غونډې تنظیم کړي او د هغو ښځو د ملاتړ لپاره یې هڅې زیاتې کړې چې غواړي د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره کار وکړي. د کاناډا د ښځو چارو وزیره مریم منصف د افغانستان له هغو مهاجرینو ده چې په 9 میلادي لسیزه کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال له خپلې کورنۍ سره کاناډا ته تښتېدلې وه. مریم منصف 2 میاشتې مخکې په افغانستان کې د ښځو یوه کنفرانس ته چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د میرمنې په ګډون ډیرو نورو ښځو برخه پکې درلوده په ویډیویي پیغام کې وویل چې په سیاسي چارو کې د افغانو ښځو د فعالیت د زیاتېدو ملاتړ به کوي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ښځو د یو شمېر استازو او د کاناډا د ښځو چارو د وزیر ترمنځ د خبرو ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو په افغانستان کې د کاناډا د سفارت د خبر پاڼې په حواله مریم منصف ته د افغانو ښځو پر ستونزو او پرمختګونو د پوهېدو او د هغوی د نظرونو د اروېدو ښه موقع بللې ده. هغې ویلي، زه باور لرم چې موږ په خپلو کې د همکارۍ لپاره زیات کار کولای شو. له همدې امله ما په دې ویډیو کانفرنس کې چې په افغانستان کې د کاناډا د حضور څرګندونه کوله برخه واخیسته.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
امنیت او سالم چاپیریال خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د انسان په بدن کې د وینې کموالی هغه سي ستونزه ده چې د نورو بیلابیلو ګڼو ناروغیو سبب کیږي. دا چې ځینې کسان خپلو خوړو ته پام نه کوي یا هم د دوی په وینا بې وزلي دي، هغه شیان چې بدن ضرورت ورته لري نشي برابرولی، له کم خونې سره مخ کیږي. له څه مودې راپه دې خوا د روغتیا وزارت لخوا په ښوونځیو کې نجونو ته د کم خونې د وقایې لپاره دوا ورکول کیږي. دا چې دا دوا څومره ګټوره ده د خبرونې میلمه اوربانی غږیږي. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نواب زیدی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دوی له څه وخت راپدې خوا انجونو ته د کم خونې ضد تابلیت ورکوي.
په 2013 میلادي کال کې د عامې روغتیا وزارت په 4 ولایتونو کې تغذیه یو ملي سروې ترسره کړ چې په دغه سروې کې دا وښودل شو چې په هرو 3 انجونو کې یوه انجونې، البته ځوان انجونې چې عمر یې 13 کلونو پورې، په کمخونې یا د وینې په کموالي باندې اخته وه. یعنی 10% چې دا معنی ورکوي چې په هرو 3 انجونو کې یوه انجونې په کمخونې اخته وه. نو همدغه د دې سبب شو چې د عامې روغتیا وزارت په دې تلاش کې شو چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي چې بالاخره د معرف وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو، چې دغه تفاهمنامه لري په ټول افغانستان کې په 4 ولایتونو کې دغه برنامه شروع شوې ده. فلحال جریان لري او دغه ټابلیټ په هفته کې یو ځلې کال کې 250 ټابلیټ د وسپنې او فولیک اسید د کموالي یا د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر ورکول کېږي.
په ښوونځیو کې د زده کوونکو برخورد څه ډول و؟ آیا دا ټابلیټ کلاس په پایل کې د دې ورکول غوته شروع شول؟ په خپل خواخه دوی خوړل تشویق کېدل دي ښوونکو له خوا سره کم و؟
مخکې د برنامه شروع شي دغه په هر مکتب کې موږ دوه ښوونکي فوکل پوینټ استاد په شکل باندې هغوی ته ټریننګ ورکړی دی، معلومات هم ورکړی دي. نو طبعا هر وخت چې یوه نوې برنامه بالخصوص بیا د ښځو لپاره، زنانو لپاره یا د ځوانو نجونو لپاره هر برنامه شروع کیږي، حتما زموږ ستاسو ټولنه یوه مذهبي ټولنه ده، یو انګیزه راپورته کیږي. نو په لومړي وختونو کې د دې تحمل اخیستل یو څه چیلنجونه لرل، ولی خوشبختانه په دې اخرو کې داسې واقع موږ نه لرو چې د ګولو د اخیستلو څخه بچا انکار کړی وي او نه اخلي. په منظم ډول باندې د 15 ټولګیو پورې انجونې په هفته کې یو ګولۍ څخه استفاده کوي.
مګر داسې ویل کیږي چې په ځینو سیمو کې داسې ذهنیتونه له خلکو سره دي چې دا ګولۍ په انجونو باندې بد تاثیر کوي، اکثر انجونې له دې نه ډډه کوي. تاسو څنګه غلې داسې موضوع سره نه مخسبي خبر نه یاست که سره
مخسبي او خبر یو تقریبا 15 میاشتې مخکې اوس هم ځینې داسې کړۍ شته دی، د وطن دښمنان شته دی چې هغه بنسټیز کارونه چې د مملکت په خیر باندې وي د هغې یو نقطه پکې پیدا کوي او د خلکو ذهنونه منفي طرف ته بیایي. د شایعات په سوشل میډیا یا بالخصوص په فیسبوک کې رسره شوی چې دا غولې چې انجنونو ته ورکول کیږي دا د شرنتوب یا د حمل د مخنیوي په خاطر استعمالیږي او دا د دې څخه به استفاده ونه شي. ولی خوشبختانه چې زیاتو خلکو د دغه شایعاتو ته منفي جواب ورکړی دی او غیرت کړی دی، او د دې په مقابل کې موږ اوس د پبلک اویرنس یا د ماس میډیا کمپاین شروع کړی دی. تاسو په شاید لیدلی وي چې د تلویزیونونو د لارې هم همدغه د اوسپنې فولیک اسید د برنامه په تیبات باندې خلکو ته خبر ورکړ کې هم درډیوګانو لاره یو ترانه په شکل یو د سندري په شکل باندې دا موږ غا ټي وي رادیو سپټونه جوړ کړی تر څو هغه اماز هان یا د خلکو ذهنونه د منفي نه مثبت طرف ته لاړ شي او د غولې څخه په منظم ډول استفاده وشي.
له دې وروسته څه پلان لري چې د عامه پوهاوی په برخه کې به تاسو څه کوي تر څو خلک چې هم دا اوس هم د دوی په ذهن کې دا خبره ده چې دا غولې موزر تمامېږي، هغه په دې پوهاوی چې نه دا غولې ګټورې دي؟
د عامه پوهاوی پر دې بات باندې نه تنها د ټي وي رادیو سپټونه تیار کړی دي، دین علاوه موږ هغه معلوماتي پاڼې چاپ کړی دي چې هر شاګرد ته په مکتب کې ورکول کیږي، د والدینو لپاره هم چاپ کړی دي چې په هغه کې مکمل د اوسپنې فولیک اسید د کموالي د کمخونی اضرار د دغه په اهمیت د اوسپنې فولیک اسید د ګولیو په ورکول په اهمیت مکمل معلومات هغه ته موږ ځای په ځای کړی دي. په مکاتبو کې شاګردانو ته مشل شوی دي. د دین علاوه موږ هر مکتب ته د راهنمود یا لارښود په شکل باندې د استادانو لپاره هم یو ټیکنیکل یا تخنیکی راهنمود لارښود هر شاګرد لپاره چې هر شاګرد ته ورکول کیږي په هغه کې مکمل معلومات پکې شته چې دغه شاګرد د ټابلیټ نه بغیر که دغه ټابلیټ سبا نه وي نو دا د کوم غذایي موادو څخه استفاده کولی شي تر څو په کم خونې باندې اخته شي. ځکه چې د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ ورکول په هفته کې یو ځلې دا د وینې د کموالي یا د کم خونې موقتي حل لاره ده، دایمي حل لاره دا ده چې زمونږ ټول وګړي نروي کې ښځې بالخصوص همدغه ګروپ چې دغه خلک ډیر اسی پزیره دی نه ډیر په کم خونه باندې اخته کیږي دوی باید مختلف غذاګاو څخه استفاده وکړي هر وخت غذا څخه استفاده ونشي د غنی شو غذایی مواد څخه استفاده وشي ایډین لرونکي مالګه څخه باید استفاده وکړي یعنی د اوسپنې فولیک اسید ګولې په هفته کې یو ځل دا د وینې د کموالي موقتی حل لاره ده د دې لپاره چې دوی غواړي چې په دایمي شکل په کم خونه باندې اخته نشي باید د مختلفو غذایی موادو څخه استفاده وشي ځینې مواد چې د غذایی موادو د اخیستلو په وخت کې باید د هغې څخه استفاده وشي مثلا د دې په خاطر چې اوسپنه ښه جذب شي د ویټامین سي څخه باید استفاده وشي د دې په خاطر باندې چې اوسپنه ښه جذب شي باید داسې مواد دي چې هغې څخه استفاده ونه کړي لکه چای ګاز لرونکي نوشابې چې دا د دې سبب کیږي چې دغه په غذایي موادو کې شته اوسپنه یا فولیک اسید چې د هغې جذب کموي
که چېرې دغه ګولۍ چې په ښوونځیو کې په وړیا ډول زده کوونکو ته ورکول کیږي دا ونه خوړل شي د دې پایله به څه وي څومره به دوی زیان وکړي
ګولۍ چې ورکول کیږي د تداوی په خاطر نه دي بلکې د وقایې په خاطر دي کم خونې د وقایې په خاطر دي د دغه برنامې یا د په هفته کې په اونۍ کې د اوسپنې فولیک اسید یو ګولۍ ورکول دا دوه هدف لري یو لنډمهاله هدف دی یو اوږدمهاله هدف دی لنډمهاله هدف دا دی چې یو ماشوم باید د مور څخه کم خونه پیدا نشي یعنی هغه د کم خونه یا د وینې د کموالي بین نسلي کړي ماتول زنجیر زموږ د دې برنامې یو د هدف دی بل دا دی چې په اوږدمهاله کې باید موږ تغذیه له نظر یو سالمه ټولنه ولرو نو که یو طرف نه زموږ ساسو ټولنه غریبه ده د هغه غذایي موادو څخه استفاده نه کوي چې هغه اوسپنه فولیک اسید لري یو طرف د غذایي موادو څخه استفاده نه کوي بل طرف د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه استفاده ونه کوي په کم خونه باندې اخته کیږي نو مخکې دینه چې دوی په کم خونه باندې اخته شي باید د دغه ګولۍ څخه هم استفاده وکړي د سره پسند کې باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وکړي
بله اتاسو مشوره کورنۍ او غنجونو ته چې دوی په خوانځي کې دی او د ګولۍ ورکول کیږي دوی نه غواړي چې وي خوري څه ده
زما اول قدم کې شاګردانو ته او په دویم قدم کې والدینو ته دا توصیه ده پیشنهاد ده چې دغه ټابلیټ یا دغه ګولۍ چې ورکول کیږي د هر نگانه د مسؤلیت دي دا د دوی به خیر دي دا د دوی د هنده لپاره چې نه هم دغه انجونی دي چې د پنځم تر دوه لسم سه پورې مکتب کې دي یا عمرونه د الله سنت نونه سکولو پورې سبا ورځ هم دغه مورګان کیږي نو مخکې دي چې دوی مېندې شي او ماشوم راوړي او ماشومی ټولنې ته کم خونه وړاندې شي یعنی موي بلر شي که زه وایم چې هغه مورګان چې هغه کم خونه وي د حمل په دوران کې ماشومی نړۍ ته راځي دا غوي زکاوت پنځه نمرې د هغه ماشومانو په نسبت باندې چې نسبت نورمالي مونږ پیدا کیږي هغه زکاوت ذریب کم وي نو زما د دوی څخه دا تقاضا ده غوښتنه ده پیشنهاد مې دی ورته چې په هفته کې دغه ګولۍ چې کوم ورکول کیږي دوی د پاره وړیا دی ولی کزه تاسو ته وایم چې دغه یو ټابلیټ یو ګولۍ چې په هفته کې شاګرد رسیږي په 15 افغانۍ باندې تمامېږي چون وړیا دي نو دوی د سیاه میډیا رحمت ته نه ورکی خو چون مایکرو نیوټریټ یعنی کوچنی غذایی مواد څه جملې څخه دي یعنی نو می وړو کې د خپل اهمیت ډیر زیات دی د په خاطر باندې چې ټولنې ته یو سالم او نورمال ماشوم کوچنی وړاندې شي باید اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه په هفته کې یو ځل او د مختلفو غذایو څخه استفاده وکړي
ډیر مننه خیر اوسې
تاسو نه مننه
قدر منه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبري دینجونو د کمخونی پاکله او دا چې څه باید وشي واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کلای
نن سبا چې راغلی مهم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم د اوبو بیزای مصرف کوم ستونزې جوړوي
اوس اوبو راس په ورځ کینی هتاه د شکلو اوبو خلکو ته ډېر خلاد خطر دی خلکو ته متوجه دي چې ډېر غټ خطر دی جو
او څنګه د اوبو څخه سالمه ګټه پورته شي
شو کې چوبو نه نه اوبو یو د نعمت د خدای دی نه باید ډېر غینه ښه ګټه واخلي
درنو اوردونکو اوبه د ژوند کولو او ژوندۍ پاتې کېدلو اساسي فاکتور دی او همدارنګه د ټولو موجوداتو په ژوند کې حیاتي رول لري افغانستان د ښې هوا او خوږو اوبو په لرلو سره په نړۍ کې له خاص شهرت څخه برخمن دی خو په دې وروستیو کې د دې هیواد اکثره ولایتونه له وچکالۍ سره مخ دي او ورځ تر بلې دا مازله مخ پر زیاتېدو ده دا چې څنګه د اوبو په مصرف کې اسراف ونه شي او ولې ځینې خلک د اوبو په مصرف کې بې پروايي کوي په دې اړه مو د خلکو د نظرونو تر څنګ د دیني عالم نظر او په پای کې د کابل د حوزوی سندونو رئیس سره مرکه هم کړي زه یوسف زدرانم او د خبرونه مریم توخی چمتو کړي ده د خبرونه په پیل کې هغه راپور ته غوښ شي چې زمونږ همکار رحمت الله افغان په افغانستان کې د اوبو د کموالي په اړه تیرونه جوړ کړي دي
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وچکالۍ یو جدي ګواښ بولي او وایي دغه ستونزه د تیرو څو کلونو د نه پاملرنې له امله رامنځته سوې. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د اقلیمي بدلون او د وچکالۍ د پیښو د مدیریت تر عنوان لاندې ورکشاپ کې په کابل کې له اوبو ګټه اخیستل ناسم وبلل او ویې ویل که پام ورته ونیسي کابل به د اوبو له پلوه له ستونزو سره مخ سي.
گزارش ها نشان می دهد که شهر کابل ظرفیت آبای زیرزمینی 29
هغه وای له راپورونو ښکاري چې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه 9.2 میلیونه متره مکعب ده، خو زموږ برداشت دا دی چې د اوبو کلنۍ اړتیا 2.5 میلیونه متره مکعب ده، یعنی موږ 3 میلیونه متره مکعب اوبو د کسر له موازنې سره مخ یو. که دغه بهیر دوام وکړي حتی هیلې هم موجودې وي موږ ته په راتلونکو لسو کلونو کې اوبو نه پاتې کیږي. هغلی فهم زیاتوي په کلنی ډول په کابل او نورو لویو ښارونو کې د اوبو سطح 40 متره ښکته ځي چې دا یوه جدي ستونزه ده. نوموړی وای دا مهال په 40 ولایتونو کې چې شاوخوا 15 میلیونه انسانان پکې اوسیږي د وچکالۍ تر تاثیر لاندې راغلي چې دغه مسلې په کرنې، څارویو او د کورنیو په اقتصاد منفي تاثیر کړی. پیښو ته د رسیدنې د چارو متخصصین په دې باور دي کله وچکالۍ سره مقابله ونیسي او ځانګړې پاملرنه ورته ونیسي دغه ستونزه به په لنډ مهال کې د خلکو کرنه او مالچرونه له منځه یوسي او په اوږدمهال کې به د بېوزلۍ، بیکارۍ، کډوالۍ او حتی په هېواد کې د ناامنۍ لامل وګرځي.
خوږو اوریدونکو، اوبه نه یوازې دا چې د ژوندیو موجوداتو د ژوندانه مهم عنصر ګڼل کېږي، بلکې په ودانیزو چارو، سرک جوړونې، برېښنا بندونو، د کرنیزو ځمکو په خړوبولو، صنعتي فابریکو او نورو بشري تاسیساتو کې هم ورڅخه کار اخیستل کېږي. افغانستان د سیندونو 15 سترې حوزې لري چې د دې هېواد سطحي اوبه کابو 5 میلیارد متره مکعب په کال کې اټکل شوي دي. همدارنګه د اوبو د جریان له اړخه د دې هېواد موقعیت داسې دی چې اوبه دې ځایه نورو ګاونډیو لکه ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته جریان لري او افغانستان یې د اوبو له پلوه په یو غني او سر اوبي هیواد تبدیل کړی دی. خو نن د افغانستان هوا ککړه او اوبه له کموالي سره مخ دي. همداراز د کابل د څلورم مکریان اوسیدونکي مشګان هم د اوبو له کموالي سره ټکوي او دا چې دوی اوبه څنګه مصرفوي له نوموړي څخه یې اورو.
اوله د تیر په وخت سره کوګرو لګې شوې دي، د دوه درې هفتې کېږي نو سینا پیسہ نو بدوار نو خوشی کید صوبہ وقت خو وقت وقت راتل قطع کیدل اصلا نه بوس نو پیسہ نه بجی راځي سار پینځه بور بجو پوری غم دیر لګی. شکر الحمدلله کنه کی ټول سے تاسو کړه دی نو هغه وبونه کوشش کو چې ډیر په ما مولا چې نه ضرورت لرو په ما اندازه یا زیاته نه اسراف نکړ ځکه ډېر اوس کورنۍ په رسانو کې ګوري چې اوبو سره ډېر مشکلات خصوصا صحي اوبو سره نه لري نو دې خاطره باید ډېر کوشش وکړي سړی چې اندازې قدر چې ضرورت مغه استفاده وکړي یعنی اسراف ونشي. طبعا کله چې په مکریان سي کړ وظیفې د خوارز مګور مچ اکثر باغوانان چې دي خو سید که مثلا مخه پاکي یا زت باز ګور نه لینونه بس خوشي دي مثلا خصوصا خپل زمو بلاک اول منزه هر سهار دا نو چوکلا وبرای شي دالن لانو ترمازګارا پورې
کوم سیمه چې خې او بولري هغه سیمه لورایا سمسوره پاکه هوا او د هغې سیمه ټول موجودات تر او تازه او د روغ صحت خوندان وي. د کابل د پغمان اوسیدونکو د سر احمد وای چې د نورو سیمو په پرتله په پغمان کې او بخې دي او زیاتوي
یاره نسبت د مخک وختونه اوس یو څه نه څه کمی شوی دي خو بیا مو بخې دي نه خار نه د خواته به بخې دي والا مصرف خود بو تبن چې ډیر زیات مصرف ډیر دي اویلې پیمنځو چمن ته په بو ورکو موټر په پیمنځو مصرف دوبو ډېر دی. زیاتره وخت قیتو بعضی وخت کې ماشومان لاس کې مثلا پاتې شي خو مقصد اوبه ما تامن ډېر مصرفي او مصرف ډېر دی.
دا چې د اوبو څخه څنګه ګټه پورته شي د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی نصیر احمد امرخیل به یې راته ووایي.
د ما دغه شهروندان هغه تاسې او هغه داسې ډېر باید صرفهجویي وکړي اوبه بې ځایه مصرف نه کړي. یعنی ما خپل لیدلی دي یعنی مونږ همسایه داسې هموغه منطقه کې یعنی اوبه ډېرې مصرفوي، دا کور مخه ډېره پاشي کوي در حال کې هلته نور خلک دي اوبه د چکلو نه لري د نورو کورو ته هم نقص کوي او موږ ته هم اوبه نستابل او داسې کورونه دي چې هغه د هغې کې کته کړي دي د اوبازه کې کته کړي دي خپل کورنا او پاشکی به جای مصرف ما خواهش هم داده چې دا به جای مصرف دودی مخاونی سی یعنی خپل په اندازه باندې ډیر په دقت باندې مصرف کړئ ان شاء الله مشکل نور نسته.
د اسلام نظر د اوبو اسراف څنګه موضوع ده دینی عالم نورالحق څخه به واورو.
امنیت لري نو په لحاظ هر هغه ورونه هر هغه څوک چې د اوبو سره ډېره درته ووایم دوی یا لري او یا یې مثلا کاروبار یې سره جوړ وي دغه اوبو سره دې اسراف نه کوي نه کوي چې بیخي د غړو پر غاړه باندې بیخي ګناه لري.
قدرمن اوریدونکو دا چې د اوبو کموالی کومې ستونزې راولاړې کړي د عامو خلکو نظرونه یې په اړه اورو.
زه خود چمن ترخیل مال گل زمان مینم
چې اوبه نه وي که نه خام خام مال هم وږی ده هم تږی ده هېچ هم نسته ده واښه ماښه خو هېچ هم نسته ده چې زموږ مالدارۍ ته چې شی وایي که نه ډېر خوشکت سره مخه دي څه کال یې د کوچیانو تباهي وسله ده.
زه عصمت الله د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. سږ کال بدبختانه بیا ډېره وچکالي دغه سیمه ډېره متاثره کړې ده. خلکو د فقر او بېوزلي کچه هم ډېره اوس دغه ده لوړه ده نو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ.
زه مصطفی یم کابل د قلعه زمان خان اوسېدونکی. قلعه زمان خان کې د پخوا نه اوبه اوس ډېرې کمې شوې ده او خلک چې دي ډېر د ستونزو سره مخامخ سپا ونه پیدا کېږي اوبه ډېر تروې دي پیسو یې اخلي ډېر لږ ځاینه راوړو چې موږ استفاده کوو.
درنو اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د اوبو او انرژي وزارت د کابل د سندي حوزې د عمومي رئیس معروف مسیر سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته را اړو.
اره صاحب په پیل کې کدا راته وایي چې څومره منابع د اوبو موږ البته په ټول افغانستان کې لرو؟
په ټول افغانستان کې مونږ تقریبا دوه منابع لرو، یو سرفس واتر یا سطحي اوبو ده، یو ځمکنۍ یا لاندې اوبو د ځمکو لاندې اوبو ده. دا دوه منبع ده چې ټولو ماته ارقام چې شته تقریبا 15 او یا سرفس واتر ده یا سطحي اوبو ده 13 میلیارد د ځمکنۍ اوبو ده. ټول تقریبا 15 او یا میلیارد متر مکعب پوتنشال افغانستان لري.
رئیس په دې روسي کې داس راپور هم خپور شو چې په افغانستان کې اوبه کمی شي ودي خو څنګه څه خاکو به لاملونه ویلتون سره چې دا اوبه کم شي ودي
ویلتون مخکې جمع ویل د یو خود کلایمت چینج یا تغیرات د اقلیم ده چې دا پدیده د ټولو نړۍ کې ده او افغانستان جز دی نړۍ ده دلته هم کم شوې ده. یو نور استفاده نفوذ زیاتیږي راس په ورس او نور استفاده زیاتیږي دا دوه ډیر مهم عاملونه ده چې اوبه کم شوې ده.
نفوس یوازې په پلازمینه کابل کې زیات شوې ده او په ټولو ولایتو کې دغه موضوع ده؟
نه، په ټولو ولایتو کې کابل استثنایی ده چې بالکل دلته د نارمل لحاظ زیاته ډیر زیاته شوې ده. په ولایتو کم زیاته شوې ده. تاسو چې کوم احصایت وګورئ په ځینې ولایتونو کې مخکې یو کس وو یو کورنۍ وو اوس دغه سو زوی دي او یا بیل کورونه ده. دا خپل خی چې مونږ او تاسو روز ورځ پر ورځ نفوس زیاتیږي.
د اوبو انرژي وزارت څه پلانونه لري په دې برخه کې چې دغه مازلل سره کم شي؟
پلانونه دا چې تر اوسه پورې مونږ کوم اوبه چې اوس لرو چې د زیربنایي پروژو کې کارونه کو او دا پروژه دا بندونه ما جوړ نه کو او به مهاره نه کو دا مشکل نور هم زیاتیږي. وزارت انرژي اوب ډیر پلانونه لري په هر حوزه کې په هر ولایت کې بیل پلانونه لري. کولای شم چې ایواز کابل ته تاسو ته وایم چې مونږ یو توت بند چلندر منطقه کې جوړیږي، شاوروس په شکرده کې جوړیږي او نور پلانونه په دریای پنشیر یا پنشیر سین کې ده، سالنګ سین کې ده. دا ټول پلانونه په همدې حوزه کې دي او ګمبيري په جلال آباد کې ده، فرض کوم دغه په نیمروز کې کمال خان بنده چې هغه ډیر مهمه ده په افغانستان کې، همداسې په شمال کې مونږ د المار بند لرو، دهن دره بند لرو، دری عبدالله بند لرو، آبی کلی په سمنګان کې. دا ټول پلانونه ده زین چې تحت کار پروژه دی او زین په پلانونه کې شامل دی. وزارت انرژي اپ تصمیم لري چې دا پروژه تکمیل کی ان شاء الله په دې تکمیل دود په دې پروژه کې ان شاء الله د مونږ او تاسو سم مشکلات علیږي.
رئیس په دغه بلاکو کې هم دغه خلک دغه وبود کمال سره مخامخ دي، خصوصا د سوچ په دریم منزل په څلورم منزل په پنځم پښپګم منزل کې ژوند کوي. څنګه دغه منزل ته د حل لارې څه وي؟
دا د مشکل په ټول بلاکونه کې ده، خو یوازې په مکریان کې چې زه خبرې ما شاروالې محترم تصمیم او پلان لري او تقریبا تکمیل شوی امده دوه سګانه اوس کندلې دي، کېدای شي چې هغه د صرف د مکریانونو مشکل حل کړي. نور بلاکونه نور مشکلات ده، باید خلک ریاست ابرسانی ته مراجعه وکړي او دوی تحت فشار لاندې ونیسي چې د هغوی نورو ته ان شاء الله آمادګي ونیسي او تاسو په دغه کې مشکلات رای حل جستجو کړي.
ډېره مننه کوم. څه ویل لري خلکو ته چې خلک باید څنګه له اوبو نه ګټه پورته کړي؟
مو اساسي مشکل هم دا ده، څومره چې اوبه مونږ لرو تر هغه وخته پورې چې د دې اوبه استفاده مؤثر استفاده نکو او بیرویه داسې استفاده چې اوسره روان دي همداسې بیرویه استفاده وکړو مشکل نور هم پیښیږي. خلک مسؤلیت لري چې همدې اوبه چې اوس په لاس کې لرو د ښه ګټه او ښه استفاده وکړو انشاءالله مشکل حلیږي.
مننه.
سلامت.
بله خوږ اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د کور کلی خپرونه. تر بیا ښې چارې، د خدای پامان.
Show him.